په افغانستان کې څلور بجې شوې د خبرونې ته موزن ریاست نوري هر کله کوم او چې د افغانستان جمهوری ریاست هله مندې چې امریکا او چین د ترګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او افغانستان د ګډو عملیاتو په تارنه کې خپل ژمنې عملي کړې. د هله مندې نوې ولسوالۍ د اوسیدونکو له غوښتنو مخبرو د لوګر د ازري ولسوالۍ د اوسیدونکو له شکایتونو به هم خبر شي چې وایي اقتصادي او امنیتي محاصره باید افغان چارواکي ډېر ژر ماته کړي. په مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم اجمل عام ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار کړی چې د هیواد او د خلکو ګټو ته په پام دی عمل وکړي. ماکیا د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه یې ارزولي وړاندیز کوي چې په دې اداره کې نورو جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي. د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار وکړ چې د هیواد او د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره د نظر اختلاف د خبرو اترو لارې هوار کړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په دې اړه د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل
شکافای عمیق در سطح رهبری حکومت
خغلی ابراهیمی وای د حکومت د رهبرۍ په کچه د فاصلو رامنسکیدو او د پرله پسې ائتلافونو جوړیدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. زموږ مخاطب د دولت او ائتلافونو مشران دي چې افغانستان ته ژور پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د دولت د پالیسیو په وړاندې بیلابیل ائتلافونه رامنځته شول. اخو د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څنګه په تړل کې دوه شو وړاندېخنه څرګنده کړې. د دې جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیسون غړي نادر خان کټوازینن لا صادره وزیر په خبرو کې د جرمني هیواد دا کار د تعجب وړو بالو د افغانستان له بهرنۍ چار وزارت څخه غوښتنه وکړه چې دا مسله د جرل آلمان حکومت سره شریک کړي.
د موږ د غیلا د جرمني له هیواد او په ځانګړي ډول د افغانستان له خارجه چارو له وزارت څخه دغه موضوع په حل لارې راو باش تر څو دغه د افغانانو سمجه د خپل هیواد کې امر پوهشي.
په دې ورستیو کې په کابل کې د جرمني سفارت په خپل ویب سټ کې لیکلي چې لا دې ورسته افغانان کولای شي چې د دې هیواد ویزې د کابل پر ځای اسلام آباد، دوشنبه، نوی ډیلی او استنبول کې ترلاسه کړي. مکیه د فساد په وړاندې څارنې ګډه کمیټه چې په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د فساد په وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې رئیس مارک پایمان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دا د ادارې په ټول تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلون نه باید رامنځته شي. دا کمیټه د شبي ارزونې له مخې وایي چې لوی څارنوال د اصلاحاتو هڅې کوي خو په دې اداره کې د نورو ستونزو ترڅنګ فساد د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان لوی څارنوالي تر یو بریده ستونزې مني خو د اغېزمنو پلانونو د عملي کولو خبره هم کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه هواره شي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته لاغه پیدا شو چې په دې ورځو کې د کندوز په کندهاري کلی کې د جګړو له امله کابل ته د تاجکستان وارداتي برېښنا څو پای ونړیدي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلون کې وشل دي. د ځایي پولیسو چارواکو ویلي په خدمت مستونګ په خرګوټي کې شوه چې لا کوټي 15 او 1 کیلومتر لري جنوب خواته پروت دی. د مستونګ د پولیسو مشر غزن فرایلی رويټرز خبري اژان سویلي پر دې کورنۍ د دوی د عقیدې له کبله بریټ شوه تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسولیت پر غاړه نه دی اخیسته. سپینه مړی وای د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پایل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ یو دویم لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې په اړه څه نه وویل شوی. دواړو مشرانو خپلو کې لومړنۍ دواړه خزي رسمي لیدنه د جولای په 8 نیټه وکړه چې دوه ساعته یې دوام وکړ. سپینه مړی وای تر دې څو ساعته وروسته د نړۍ د مشرانو لپاره د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لخوا د جوړې شوې ماخمنۍ په پای کې ټرمپ او پوتین بیا خپلو کې لنډې خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا دا داسې خبرې اترې نه دي چې رسمي لیدکاته وبلل شي. د فرانسې د وسلوالو ځواکونو مشر د ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د بودیجې د کمولو پر سر د اختلاف له کبله استعفا کړې. جنرال پیر دی ویلرس د چهارشنبه په ورځ په ویلامې کې ویلي نوموړی نور د یو داسې پوځ د قمندې د لرلو احساس نه کوي چې د ده په وینا د فرانسې او د فرانسویانو د خوندیتوب تضمینولو لپاره ضروري دی. د 9 کلن ماکرون او 6 کلن دی ویلرس ترمنځ کړکېچ تېره اونۍ وروسته لاغې راپورته شو چې د فرانسې د پوځ د مشر یوې پارلماني کمیټې ته وویل دا به اجازه ورنکړي چې وسلوال ځواکونه د حکومت د هغه پلان قرباني شي چې غواړي 980 میلیونه ډالر بودیجه ترې کم کړي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمبارۍ کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا برید د سې شنبې په ورځ د تایز ولایت په موزا سیمه کې د ولسي خلکو پر یوې ډلې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې د دې بمبارۍ ډېر قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. ځایي اوسیدونکو ویلي دا بمبارۍ د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف الوتکو کړي چې په یمن کې د شیعه ملیشو خلاف جګړه کوي. په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اخیانو او د سعودي ائتلاف ترمنځ 2 کلنه جګړه کې لږ تر لږه 10 زره کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان جمهوریت ریاست هلمند چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په څارنه کې خپل ژمنې عملي کړې.
تبالی با یکی از اینام، یعنی با ایالات متحده، با چین، با پاکستان تعهدات کتبی ما نداریم.
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیسته ای.
پاکستان نه غواړي چې هغه څه چې د پردي تر شا کول هغه ته ادامه ورکول شي.
د هلمند ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي.
جناب والی صاحب، ناوی ولسوالۍ راته وساته، ناوی ولسوالۍ راته جوړه کړه، موږ ته اطمینان درکوو چې هلمند ټول ولسوالۍ تشکیل ودان دي. ناوی ولسوالۍ خبره کیږي
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو به له چارواکو غوښتنه کوي چې د سیمې اقتصادي او امنیتي محاصره د جرم ته کړي.
سید خدای په لیاز د قران په لیاز د ازرې د خلکو غم خوړی د ازرې ډیر غیرتی ولسته کوزلاره بنده د وروره بره لاره بنده د ایران حکومت سره هم د غدوه لاري دي.
پنل ول موضوعاتو کې اوري چې سپینه مڼه وای ولسمشر ډونالد ترامپ د جی شل پر سر مشیزه کې د روسي له ولسمشر ولادمیر پوتین سره یو بل کتنه هم تر سره کړې ده. د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې د ازادي رادیو 2019 پروګرامونه هم د خبرونه په روسي برخه کې ده خبرو. د خبرونه په تاسو برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیک همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوریت ریاست عمل لري چې امریکا او چین په غوښمنو جدي عمل وکړي چې لمخې د افغانستان او پاکستان د تروریزم په وړاندې د ګډو عملیاتو څارنه کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د امریکا او چین تر څارنې لاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه هیڅ کتبي ژمنې نه دي شوي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغه څارنه به په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ګټوره او مثبته نتیجه ورکړي. جزئیات یې له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پرپورټکی.
که څه هم د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د امریکا او چین تر نظارت لاندې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کتبي ژمنې نه دي سوي، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف خنی یوازې په دې مسله له چینایي، پاکستانی او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړي.
تر اوسه له دوی درې وړو یعنی امریکا، چین او پاکستان سره کتبي ژمنې نه لرو. یوازې خبرې شوي او موږ هیله منو چې په راتلونکي کې له متحده ایالاتو او چین سره په دې اړه زیاتې خبرې او ژمنې ولرو، خو تر اوسه هیڅ هم نشته.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې له افغانستان او پاکستان څخه د امریکایي سناترانو د لیدنې په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې په ګډو عملیاتو توافق شوی و. د دغه توافق په اساس امریکا به له ګډو عملیاتو څارنه کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویان په دې وروستیو کې ویلي دي چې پاکستان له یاد توافق څخه په شا شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د مشرانو جرګې د سې شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې د ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ عملیات د اما ذهنیتونو د خرابولو هڅه بللې وه. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون همدا شان ټینګار کوي افغان حکومت باید له امریکا وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو پوځي عملیاتو څار جدي ونیسي. د دغه کمیسون غړي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
زه دا خبره کوم چې یوازې پاکستان نه، زمونږ همسایګان چې نورم په دې کې مداخله د تروریزم په اړه کې د غوس همکاري کوي باغو هیوادونو باندې فشار راولي. زما په فکر تروریزم د منځه تللی شي، نو په دې کې چې امریکا او ملل متحد صادق اوسي زما په فکر دا مشکل به حل شي.
ښاغلی مشوانه زیاتوي دغه څار به په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ګټور او مثبته نتیجه ورکړي. حاجي سخي مشوانی همدارنګه ټینګار وکړ، نه یوازې تروریزم د افغانستان لپاره ګواښ دی، بلکې د سیمې لپاره هم یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. نو لازمه ده چې امریکا له دغه بهیر څخه جدي نظارت وکړي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
و امر دلته د افغانستان جمهوریت ریاست هلمند چې امریکا او چین د ترګری په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په څارنه کې خپل ژمنې عملی کړې او پاکستان هم د کارته ال کړی. مخکې په دې اړه د سیاسي چارو کارپو خالد سادات سره د امریکا په پیل کې همدا پوښتنه وکړه چې پر ګډو عملیاتو څارنه د افغانستان لپاره لومړی څومره مهمه ده او آیا پاکستان به د اشتغاله کېږي. خالد سادات په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم چې د افغانستان او د پاکستان په ورستي هوکړلي کې د ورستي خبراتورو پر اساس د امریکا د سنامه مجلس جان مکین د رهبری پر اساس یو هیات راغلی او دوی سره کومې هوکړې ترسره دي. افغان حکومت غواړي چې د پاکستان سره باید د یو داسې میکانیزم مخکې لاړ شي تر څو امریکا پکې د نظارت رول ولوبوي. اوس چې پاکستان شاته کېږي، زه فکر کوم لومړی خبر همدا ده چې پاکستان نه غواړي چې هغه څه چې د پردې تر شا یې کول هغې ته ادامه ورکول شي، هغې ته ادامه نه شي ورکولی. یعنی د امریکا نظارت د امریکا د څارنه په عملیاتو کې دا به هغه څه وي چې افغان حکومت یې اوس د امریکا څخه غواړي چې ګوري دغه موږ چې هغه څه ویلي او هغه څه غواړي بالاخر پاکستان د هغې پر وړاندې اقدام نه کوي. نو پاکستان مخکې له مخکې نه چې د امریکا نظارت په دې ځای کې موجود و چې د دواړو لوریو په عملیاتو کې، زما باور دی چې پاکستان د داسې یو نظارت څخه ویر لري او نه غواړي چې د امریکا پر وړاندې باندې دغه سیاست چې دوی په دې په تېرو 14 کال کې پر مخ بیولی دی افغان حکومت سره، نو زه فکر کوم چې لومړی د نظارت څخه د پاکستان ویره ډېره مهمه ده.
ساده صاحب، پاکستان د امریکا په مرستو هم متکی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت په پاکستان باندې شاوخوا 300 میلیون ډالر کلنۍ مرسته بنده کړې ده او هغه هم تر هغو پورې چې دفاع وزارت باید تصدیق کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې لزړه همکاري کړې او اقدامات کړي دي. هلته موضوع د پیسو هم ده. فکر نه کوي چې پاکستان په یو شکل باندې مجبور دی چې باید د افغانستان د حکومت غوښتنې ته غاړه کېږدي؟
نه، یوازې د پاکستان په اړه باندې د امریکا د سنا مجلس وروستۍ پرېکړه چې پاکستان باندې خپلې ګټې مشروطې تشویق کړلې. زه فکر کوم دلته نور حرکتونه شته دي، نور داسې جریانونه شته چې په آخره پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي. پاکستان مجبوري کې تر څو په خپل سیاست کې تغیر راولي. تاسو ګوري په تېره میاشت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا هغوی بالاخره فیصله وکړه، فیصله داسې وه چې موږ باید افغان حکومت سره په صادقانه توګه باندې مخ پر وړاندې لاړ شو. یعنی د امریکا د لوري فشار په سیمه کې د افغان حکومت د فعالې ډیپلوماسۍ د لوبولو پر اساس زه باور لرم چې پاکستان تر یو نسبي فشار لاندې راغلی دی. دغه فشار ته باید ادامه ورکول شي، نه یوازې امریکا بلکې په دې ځای کې نور نقاط هم ډېر مهم دي. زما باور دا ده چې دغسې فشارونه کولی شي پاکستان بالاخره د هغې تګلارې څنه چې افغانستان کې لوبوي له هغې څخه خلاص پکار شي او هغه څه چې افغان حکومت غواړي د افغانستان خلکو غواړي مجبور ده چې بالاخره غاړه ورته کېږدي.
د سیاسي چارو کارپوه خالد اساداتو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت ګڼ شمېر دولتي او ملکي مسؤلین ناوي ولسوالۍ ته ولاړل او د سلګونو خلکو په یوه غونډه کې د ښې حکومتولۍ د پیل ژمنه وکړه. ناوه له تېرو 9 میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه چې 2-3 ورځې مخکې مرکز بیرته افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې ونیو. هلته د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اداري ودانۍ له منځه وړل شوې او د ولسوالۍ غځېدلې لار هم د ماینو له امله کنډو کپر شوې ده. دا چې د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت څخه مهمې غوښتنې لري، د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایي هم ناوې ولسوالۍ ته تللی او په دې غونډه کې ګډون کړی و. په اړه به د راپور په ګډه واورو.
د ناوې ولسوالۍ د مرکز تر بیرته نیول کېدو وروسته په دریمه ورځ د هلمند لوړ پوړي چارواکي د ولسوالۍ ته ولاړل او د سلګونو اوسیدونکو سره په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ښې حکومتداري چارې پیل کړي. د ناوې اوسیدونکو د حکومت څخه د امنیت او ثبات غوښتنه وکړه. د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړو حاجي عتیقلا او حاجي سید رسول ویل، خلک د حکومت سره مرستې ته حاضر دي خو اول باید امنیت ټینګ شي.
دوستان پیدا کی، انجوالا پیدا کی، قریبان پیدا کی، دزمور سڑک شدا شدر بدر سو دی سبا بیا خدای نه خصه بیا سڑکان کی مینونه یوزی زمور نو دا خوش په وسانه دی. جناب والی صاحب،
ناوی ولسوالی را ته وساته ناوی ولسوالی را ته جوړه ک موږ ته اطمینان درکو چې د هلمند ټول ولسوالی تشکیل ودان دی ناوی ولسوالی څخه پر کېږي.
دوی د کورنوی پرستنول کې هم د حکومت څخه د مرستو غوښتنه وکړه چې په تیرو نهو میاشتو کې په لشکرګه او نور امن سیمو کې اوسېدلې. د ولایتي شورا جن وکیلانو هغه نظامی مسولینو ته د ترفیع او نقدي مکافات غوښتنه وکړه چې د ناوې په بیرته نیول کې زحمت ایستلی و. د ولایتي شورا وکیل عطاالله افغان وویل د ناوې یو شمېر سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. هغه د ټولو سیمو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
په ناوې ولسوالۍ کې چې د کومو خلکو کورونه دلته وران شوي دي جناب والي صاحب، یوولس میاشتې انتظار دلته وړی دی تیر کړی دی، د هغوی سره که ستاسې په توان کې یو کومک او همکاري د هغوی سره دا کومک او همکاري وکړي. موږ الحمدلله د ناوې ولسوالۍ خلک د هلمند په ساته خبره درته کوم چې کچیر سروې وسی د ناوې ولسوالۍ ډیری کسان به په دې نظام کې ولاړ دي.
د ناوې ولسوالۍ د مرکز نه تر ګرمسیر پورې د دې ولسوالۍ یو شمېر مهمې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند والي حیات الله حیات خلکو ته په خبرو کې ول د ناوې د بیرته نیولو سره به په نورو مهمو ولسوالیو کې هم عملیات وکړي. هغه خلکو ته ویل په نږدو ورځو کې به د ملکي ادارې د بیا فعالولو چارې پیل کړي.
دښمن چې کله دا ولسوالي ونیوله تاسې وینئ هغو خرابې دلته راوړه. هغه ولسوالي چې په افغانستان کې د سولې د ولسوالۍ کور و، په سولې باندې یادېدله، د سولې په کور، هغو د دې ولسوالۍ د مرکز نه د مایډونو فابریکه جوړه کړله. تاسو ټول د شاهدان یې.
نو د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. دغه ولسوالۍ د تیرو نهو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه، او د هغه ځایه د لشکرګاه ښار پر جنوبي کمربند چې د عینک په سیمه کې موقعیت لري بریدونه کول. دولتي مسولین په خپل دغه لومړي سفر کې د طالبانو لخوا د ناوې د بازار عمومي چوک چې وسلوالو د فدایي په نوم بللی و د ملي اتلانو په نوم ونوموي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د ناوې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو غوښتنې مو واورېدې. نو هغه ولسوالۍ ده چې مرکز یې درې ورځې مخکې بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیو. خو د یوې بلې ولسوالۍ د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي بیا له حکومته غواړي چې د سیمې د اقتصادي او امنیتي محاصرې د ماتولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو دا او ځینې نورې غوښتنې په هغه غونډه کې مطرح کړې چې په ازره کې جوړه شوې وه، او پکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او د امنیتي سکتور یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ازادي راډیو بل سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیلې نور تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو د افغانستان د امنیتي ارګانونو له چارواکو وغوښتل چې د یاد ولسوالۍ د امنیتي او اقتصادي محاصرې د ماتولو په برخه کې د اقدام وکړي. دوی په هغه ناسته کې چې په ازره کې د ملي دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له مرستیالانو سره درلوده، ویل ازرې ته ټولې لارې تړل دي او ولس یې په امنیتي او اقتصادي لحاظ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د پلاوي سره د کتنې په موخه جوړه شوې غونډه کې د ازرې نوسیدونکو رحمان الله احمد زیول
ملي دفاع وزیر نه ټول ارګانونو هم دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، د ازرې د خلکو غم وخوري، د ازرې ډېر غیرتي ولس ده. کوزه لاره بنده ده، وروره بره لاره بنده ده، ایران حکومت چې لاړ شو همدغه دوه لارې دي. مزیل راځي وروره دا خوړانده دي، په کورو لګېږي، ښځې شهیدانې شوې، ماشومان هم شهیدان شو، سپینګیریم تیکه تیکه سو، په تیګو وویستل سو. مونږ تل د حکومت ملاتړ کړی ده، ورسره ولاړ یو، وګه پوګه حکومت مونږ سره هیڅ دغره مرسته نه ده کړې.
که څه هم وخت نا وخت ازرې ته د کابل له لارې پوځي اکمالاتي قطارونه ورځي، خو عموما چارواکي یا د ولسوالۍ ته پوځي چورلکو یا هلیکوپترو کې سفرونه کوي. د ازرې او بل تنظیموال هلته د اقتصادي ستونزو یادونه کړه. وی ویل
څه اکمالات را کړی دغه ما سره ماشینه ده، یو جاغور از به جاغور سره ستا بند را سره نسته، لولګې سټو نه بلې خوارې متلي، له غریبې متلي، نه ماشته نه روپۍ شته.
د ازرې ولسوال حمیدالله حمید له چارواکو وغوښتل چې لږ تر لږه د یادې ولسوالۍ ته یوه لاره په دایمي ډول خلاصه کړي.
ټول افغانستان کې سرحدي ولسوالیو کې سرحدي پولیس وجود لري، باید مونږ سرحدي پولیس ولرو. دویمه غوښتنه یې مونږ دا داسې ازره ژمی د واورو له وجې نه محاصره وي او اوړی د مخالفینو له وجې نه محاصره وي. زموږ هیله له مرکزي حکومت نه داسې یو له څلورو لارو نه یوه لاره راته خلاصه کړي. او درېیمه غوښتنه یې مونږ چې شفاخانې داسې مونږ ته یو مجهز کلینیک جوړ کړي چې پریشانونه کې اوسې نور مونږ مشکل نه لرو.
د ازر په ناسته کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي د یادو خلکو او امنیتي منصبینو هڅې او هلته د نظام د ټینګولو لپاره قربانۍ وستایلې. د خلکو ستونزې ومنلې او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به چارواکو سره شریکوي او هغه مسلې چې د پوری اړه لري په اړه به اقدام کوي.
تاسو ته ډاډ ورکوم چې عین شکل چې ما کندوز کې سفر درلود، عین شکل چې ما پچراګام توربوري ته سفر درلود، او یو ډیر لنډ ورق او عسکري گزارش جلالت ماب جمهور رئیس ته او جلالت ماب اجرائیه رئیس ته او سرقومندانی د اعلی د قائم سلی ته گزارش ورک، عین ترتیب اتاسو دا مشکلات او اتاسو دا وړاندیزونه زه ان شاء الله مشرانو ته رسوم، او کوم کار چې ما پورې مربوطی هغه ان شاء الله ډیر زر به اجرا کوم او تاسو نتیجه به ان شاء الله وینئ.
د لوګر د ازری ولسوالی چې پکتیا او ننګرهار سره لګیدلې ده، د پاکستان د قبایلی سیمو سره هم پوله لري. ویل کیږي د افغان حکومت واستوال مخالفین ډیر کله پاکستان ته د ازری لارې تګورات کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان د ولس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څانګې په تړل کې دوه ژور اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو له وزارت یې وغوښتل چې د سفارت د قونسلګرۍ څانګې د بیرته پرانستلو لپاره د جرمني سره خبرې وکړي. د جرمني سفارت په کابل کې په وروستیو کې په ټانکر بم چاودنه کې ودانۍ ته البته ډیر زیان اوښتی و. نور جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي وای په کابل کې د جرمني د سفارت د ویزې د څنګه تړل کېدل به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د دغه کمیسیون غړي ندرخان کټوازی د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د جرمني هیواد د کار د تعجب وړ بلو او د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې دا مسله د جرل جرمني سره شریک کړي.
تعجب وړ خبره ده چې دوی په دغه د ویزا څنګه تړلې ده. نو د ملګ دغه یله د جرمني له هیواد او په ځانګړي ډول د افغانستان له خارجه چارو له وزارت څخه له جرمني هیواد سره دغه موضوع په شریکه کې ډیر زر او د لاره را وباس تر څو دغه د افغانانو سوز د خپل واد کې مامور پوسی.
خغلی کټوازی زیاتوی چې زیات افغانان په جرمنی کې ووسی او داسې افغانان همشته چې په جرمنی کې د پناه غوښتنې درخواستونه منل سوي او د کابل پر ځای به په بل هیواد کې حقوقي تاویز ورکول ستونزې زیاتې کړي. په دې ورسته کې په کابل کې د جرمنی سفارت په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې له دې ورسته افغانان کولای سي چې دغه هیواد ویزه د کابل پر ځای په اسلام آباد، دوشنبه، نوی ډیلی او استانبول کې ترلاسه کړي. جرمنی دا اقدام ورسته له هغه کوي چې شاوخوا 50 ورځې وړاندې په کابل کې جرمنی سفارت ته چیرمه ټانکر بم چاودنې له 150 زیات کسانو وژل او له 400 زیات نور ټپیان کړل او د جرمنی د سفارت ودانۍ سخت زیانمنه کړه. هڅه مو وکړه چې د جرمنی سفارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي انسو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو په سرمشریز کې تر رسمي کتنې وروسته یو ځل بیا هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د ترامپ او پوتین دا لیدنه تر اوسه نوې افشا شوې ده چې دوی څه ډول لیدلې او ولې تر اوسه دا خبره نوې افشا شوې. سفیر الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په سپینه ماڼۍ کې چارواکو ویلي چې د جیشل تر غونډې څو ساعته وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین مختصری خبرې کړې دي. په ریپورټونو کې د سپینه ماڼۍ د یو مقام په حواله ویل شوی چې ټرمپ او پوتین د جرمني د صدر اعظم په قربتوب د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل. د ملي امنیت شورا ویاند مایکل انتون که څه هم نه دی ویلي چې دا خبرې څومره اوږدې شوې، خو وی ویل چې دا لیدنه باید د رسمي ملاقات په سترګه ونه کتل شي. اخو د سپینه ماڼۍ بل مقام ویلي چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ دویم ځل لیدنه نه ده شوې، بلکې د ماښامنۍ په پای کې لاندې خبرې وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له پوتین سره د پټي ماښامنۍ په اړه د خبره جعلي خبرونه ناسم دي. هغه ویلي چې د جیشل قدرتونو ټول مشران او ښځې یا خاوندان یې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لخوا دعوت شوي وو او مطبوعات هم پرې پوهیږي. ولسمشر ټرمپ په ټویټ کې ویلي چې جعلي خبرونه ورځ تر بلې صداقت پرېږدي. په جرمني کې د نړۍ شل اقتصادي قدرتونو د مشرانو لپاره آن یوه ترتیب شوې ماښامنۍ هم په یو شیطانۍ بدله شوې ده. د رپورټونو لمخې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له پوتین سره لکوم امریکایي ژباړن پرته خبرې کړي، خو ویل کېږي چې د پوتین شخصي ترجمان په مجلس کې حاضر وو. د یورو ایشیا ګروپ د سیاسي خطر مننې د مشورې ورکولو څانګې مشر آین بریمر ویلي چې له دوو داسې کسانو سره لیدلي چې د ټرمپ او پوتین په پټو خبرو خبر وو. آین بریمر ویلي چې د امریکایي ترجمان نه موجودیت د جیشل په ماښامنۍ کې د نورو مشرانو د تعجب وړ وګرځېد. بریمر دا کار د ملي امنیت د پروتوکول نقص وباله. د سپینې ماڼۍ یو مقام بیا ویلي چې ټرمپ ځکه د روسیې د ولسمشر د ترجمان په واسطه خبرې وکړي چې د روسیې ژباړن نه درلود. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژباړن هغه وخت د هغه خبرې جاپانۍ ته ترجمه کولی چې دای د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه له میرمنې سره ناستو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د نفوذ د تورونو په خاطر تر جدي تعقیب لاندې دی. ټرمپ او پوتین دواړو دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه دویم ځل لیدنې سربیره دوی لومړی ځل د جولای په 8 په جیشل غونډه کې سره مفصلې خبرې هم کړي. د دوو مشرانو خبرې شاوخوا نیم ساعت ته پلان شوې وي، خو له دوو ساعتونو هم واوښتي. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین د سوریه او اوکراین کړکیچ، امنیت او ټیروریزم، او د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوهنې د ادعاو په اړه خبرې وکړې.
وړاندې د هم اورې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ له هغو شپږو افغان نجونو سره کتلی دي چې د روبوت په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. خو اوس بل اسمت سروانه واورو چې وایي جاپاني ساینس پوهان څېړنې کوي چې له غوماشو د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکو په دې کار کې چې څه ډول ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې څېړونکو وایي دوی د هغو انسانانو ډي ان ای وپیژندل چې ماشو چیچلی وو. څېړونکو وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي ان ای په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له وټنو څخه چې په رضاکار ډول په ازمویش کې برخه اخیستې و، وغوښتل چې دوه ډوله ماشی پریږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشی پریښودي چې د انسان چیچلی وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي ان ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان له سپیشل شوي وینې څخه به د انسان ډي ان ای معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشی له لوري د سپیشل شوي وینې د ډي ان ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوی ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي ان ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی هم دراز وایي چې دوی ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او تر سره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي، د ډي ان ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره سره په تماس کې مروره. دلته موږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي. محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصوله کوي چلند روان دی. یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنی که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې یو ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور باسي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښته وي هم دی رسېږم.
او ستاسو په پیغامونه خدای وکړي چې مسؤول چارواکو هم ستاسو غږ اوریدلی. موږ هم کله تل هڅه کوو چې چارواکي پیدا کړو او ستاسو دغه غوښتنو ته ځواب ووایي، خو کله د چارواکو پیدا کول هم ډیر ګران کار وي. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، په کابل کې د جرمني سفارت قونسلګری تړل شوی ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمې ته. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس بیا هم اجمل ان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
مکیا د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه چې په تیرو نهه میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي، وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه هواره شي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته هغه پیدا شو چې په دې ورستوي کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له کبله د تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا څو پایې ونړېدي. د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څنګ په تړل کېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتي چې پر دې موضوع دې له جرمني چارواکو سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ یوه دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې په اړه څه نه وویل شوی. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلوونکي وژلي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي چې ډیرې د یوې کورنۍ غړي دي.
او سم مرزیا احمد زئی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د آسیا د اتلولۍ د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې نن له عراق سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل پر وخت ماښام په 9:30 د سعودي عربستان په ریاض ښار د فیصل بن فهد لوبغالي کې کیږي. د افغانستان تر درویش کلونو د کم عمر ځوانانو فوټبال لوبډله دوه ورځې مخکې ریاض ته رسېدلې او د مقدماتي سیالۍ په بي ګروپ کې له سعودي عربستان، عراق او بحرین ټیمونو سره لوبیږي. کاظمي وایي چې د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د جمعې په ورځ له عربستان او د راتلونکي یک شمې په ورځ له بحرین سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې سبا خپله دریمه لوبه له نیپال سره لري. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د هیواد د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې مالیزیا ته په 8 او په دوهمه سیالۍ کې سنگاپور ته په 2 وکټو سترې ماتې ورکړې. د نړیوال جام د غوراوي په سیالۍ کې به یوازې یوه لوبډله نړیوال جام ته لار پیدا کړي. او د افغانستان د وزن پورته کولو د ځوانانو ملي لوبډله د آسیا د ځوانانو د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن نیپال ته روانه شوه. د بدني روزنې د ریاست پیل عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 4 لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 سرروزونکي ګډون کوي. د آسیا د ځوانانو د اتلولۍ سیالۍ د نیپال په کټمانډو ښار کې د روان میلادي کال د جولای په 13مه پیلېږي او د همدې میاشتې 23مه دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. د سهار له 2 بجو د امریکا د ماخام تر 2 بجو د ازادي راډیو خبرونه په همدې څپو اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي، او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ور ورسیږي او رازو د هرات د شپګون جنو موضوع ته چې په د روبات په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته تللی وي او سفر یې هم له لانجو ډاکو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لور ایوانکا ترامپ له دوو نجونو سره وکتلی او امریکا ته د هغوی راتګ د ویاړ ځای بللی دی. دغو نجونو تیره ورځ د رباط په نړیوالو سیالیو کې د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې مډال هم ګټلی دی. نور جزئیات به له صفی الله ستانکزي واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ د روبوټیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي. ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې لری لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وي. د افغانستان د روبوټیک شپږ کسیز ټیم پرون له سیالۍ مخکې د امریکا له روبوټیک ټیم سره وکتل او په همدې لړ کې ایوانکا ترامپ هم له افغان جنو سره ولیدل. د ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ وویل، تاسو اکثره ته چې لری لار مو وهلي او دلته راغلي ستې خرغلاست ویم. ایوانکا ترامپ افغان انجونو ته په مسکو ویل چې ویاړي هغوی دلته لزان سره لري. د روبوټیک په نړیوال چیلنج کې افغان انجونو وکړای شول د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې میډال وګټي. هغوی د روبوټیک سیالیو لپاره سخت مزل ووهه. په لومړي سر کې چا د امریکا ویزه هم نه ورکوله، خو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ په لارښوونه دوی وکولی شول د امریکا ویزه ترلاسه کړي او د سیالۍ له پیل یوازې یوه ورځ مخکې امریکا ته ورسیږي. دوی داسې روبوټ جوړ کړی و چې وکولی شي توپونه د هغوی د نارنج جیو شین رنگ او سایز په لرلو سره تشخیص کړي. د روبوټیک نړیوالې سیالۍ د امریکا په کوربتوب د سباندې یو سلو شپیتو هیوادونو په ګډون تر سره شوې. په افغانستان سربیره د ځینو نورو هیوادونو لکه یمن او جګړه ځپلې سوریې استازیو هم په لومړي سر کې د ویزې ستونزه درلوده چې وروسته حل شوه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغان استاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق حق مالکیت کپدی اړه بردونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظ او د شری نصوصو په اړه چې د دې مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره شوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره شوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه وته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کوي او د ده میرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړه چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې یوه په خوله کې وله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خورما له لاسې وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوصو استناد باندې حق مالکیت زموږ او ستاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم وه. بیا زموږ او ستاسې په ملي وثیقه کې په څلویښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلي دي، حق مالکیت او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر شوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي، او چې کله هغه ژوندی کیږي هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ ساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسی. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کیږي. او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسې سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه. پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال، دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو دغه خبره داسې راټول کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نه سي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نه سي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي، کوړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې ول، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته، ولې مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی، چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري، چې هغه زویل فروز دی، نسب والا دی، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کی، چې باید څوک ده ته حقتر، نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، استاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري، مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د داین د دغه د ادا کول د داین ورسته چې کله داین و دای قرضدار مثال وی خپل بزون کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې کی پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د د مېرمنه ده چېغه ته به حق ورکی باقی ست در پات سو لغه نور ورسه وته په حساب د صنف باندې یو ته رسیدي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ایوی لنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې مامه اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې د دې د مال د تجارت شروع کړي دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خوځه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دی ورکي او څه دې وروسته ورکي دا یو غټ حق دی حق د میراث دی حق د نفقې په مړه باندې دی ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی بناً ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیاتې په دې حق له باندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکې او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی پس په دې اساس د مهر له لحاظه د خوراک له لحاظه د مسکن له لحاظه د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو د حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د ازادي رادیو دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغانستان کې د مزګری صنعت تاریخ تغیرات او اوسنی وضعیت ته ځانګړی کړی ده. په روانه خبرونه کې به د مزګری صنعت د تاریخ سربیره د مزګری صنعتکارانو له اوسنی او پخوانی وضعیت څخه هم خبر شئ او هم مو د مزګری صنعت پر فولکلوریک ارزښت خبرې کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو انسان د خپل ځان هوساینې په خاطر له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته او همدا ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې انسانانو له اوسپنې سپینو زرو مسو او یو شمیر نورو توکو څخه په خپل وخت بیلابیلې استفادې کړې دي. دا چې په نړۍ کې له مسو څخه د استفادې تاریخ څه دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالرئیس علینی په اړه وایي.
مسو خپل تاریخي کردار د بشریت په تاریخ کې ادا کړی دا او دا د سرو زر نه وروسته کشف شول انسانان په دې باندې قادر شو چې له مسو نه مساکم یا کلک ابزار جوړ کړي او د دې لنور فلزات سره الیاش جوړ کړ اول ځل لپاره. نو ځکه د تاریخ د انساني تاریخ په یو مرحله یو پړاو مطلقا د برونزو په نامه یادیږي. برونزو دوره ورته ویل کی چې سلور زر نه تر شپږ زره قبل میلاد وخت برکې نیسي. او کله چې بیا اوسپنه پیدا کیږي نو د دې ځای اوسپنې ونیو او ټول ابزار وروسته له هغه نه اوسپنه نه تیارېدل چې هغه له سلور زر نه او ځینې علمي سرچینې دوه نیم زره کاله قبل میلاد ښیي، ځینې څلور زره کاله ښیي. دا کېدای شي بشري تاریخ په بېلابېلو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلې مرحلې ولري.
دی وایي چې د مزګرۍ صنعت په افغانستان کې د سلطان محمود غزنوي د واکمنۍ له وخته دود دی. د ده په خبره چې په هغه وخت کې له مسو څخه د کور ډیر اړین سامانونه لکه دی کاسه، تاشت، کوزه او داسې نور له مسو څخه جوړیدل. د یې د استعمال په اړه وایي
کله چې مس رامنځته سلو نو مس د مخکنی ابزار ټول له منځه لاړه او د مستحکم ابزار بالخصوص قلبه یا د ځمکې کرنه کې زیات رول ادا کړ، تولیداتو سطح لوړه کړه او دا دوره ډیره شګوپانه وه. په غذایي موادو یا لوښو په جوړولو که هم دی دینا کار اخستل محدود سوی دی. پخوانی خلق پا دینا پیدل دینا دیگونا جوڑول خوراکی توکی پا که پخول خو بیا روز تا نپیدل چه ولی تصمم من سر آوری و زیاد خلق المنزه وری دی. پخوا با سمر المنزه تری داسی و حدیثی بڑی ری تکرار سوی بی او وسه ورو ورو خلق په دې باندې پوسوي دي. سره له دې چې ملماکاری کوي درسته مخې باید وپوښل سي، د قلعه یو قشر باید ایجاد سي چې دغه د دې مسو سلفایت هغه ته غذایي توکو ته ونه رسیږي. خو بیا هم که کوم ځای خراش سوی وي یا ښه پوښل سوی نه وي نو دا خطرات اوس هم شته او تر ننه پورې ادامه لري.
دی وایي چې مسی لوښو پخوا یو شمیر ستونزې راولاړې کړې وې خو وروسته یې خلک د استعمال په طریقې پوه شول. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې دغه صنعت ډیر پرمختګ کړی و بیا هم الینی
مس زیاتو صنعت په هرات کې و، قندهار کې و او غزنی کې و، کابل کې هم و. خو زیاتره مس همدغه ساحې سره نږدې پیدا کیږي نو کېدای شي دا وجه اسلام نه مخکې د خلکو د دې ځای نه استفاده کړې ده او مس استخراج کړي لوښي ترې جوړ کړي دي. اما نن سبا نور مودې مخ په کمېدو ده، یوازې په الکترونیک کې، یوازې په د برق په انتقال کې، برېښنا په انتقال کې ډیر مهم کردار ادا کولای شي چې هغه خوبیانې هم معلومې دي، ګټې معلومې دي. یو دا چې مس پس له وروسته له سرو زرو او سپینو زرو نه دریم قوي ترین ښه حادي دی.
مس یوازې دا نه چې لوښي او نور توکي ترې جوړیږي، بلکې په برقي وسایلو کې د برقي اندروبا د جوړېدا لپاره له مسو څخه کار اخیستل کیږي او دا چاره لا هم روانه ده. د علومو اکاډمۍ د موزیم کارکونکي سمیر وایي چې په ټوله نړۍ کې د مسو جوړتو کې شته او په خوانی د ډیزاین لپاره په کورونو کې ساتل کیږي. نو موړی وایي
سرنګ چې ټول تمانو مدا د مسلوخي په تاریخ د افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، په دې خاطر د مسلوخي زیاتره په موزیمو کې ساتل کیږي او نمایش ته کې خوده کیږي. چې دلته هم لوخه مسی لوخه مونږ سره په موزیم کې شته چې تاسو سره به شریکه کو. دلته مونږه موزیم کې مسی لوخه لکه دلته چې اوس مونږ وینو د حمام لوخه دي چې پکې تاش دي او دولچی دي پکې او د حمام لوخه چې مربوط د حمام کیږي دلته کې او نور هم مونږ سره دلته مسی پتنسونه دي. چلام مسی دلته په نور ویترینو کې دلته مونږ سره شته چې نمونه دغه ته ګورو چې ډیر زیات نمونه ډیر زیات دوخه د میسیم سره شته دلته په موزیم کې.
د زیاتوی چې له دوی سره په موزیم کې د موجوده لوخو لرغونتوب شاوخوا یو نیم سلو کلونو ته رسیږي او په خوا د شاهانو په دربارونو کې له دا ډول میسی لوخو څخه استفاده کیده او دا دود بیا تر عوامو هم ورسید. نو موړی زیاتوی
دا د میسی لوخه استفاده کو په سابق کې خلکو ته استفاده کوله او ډیر زیات د استفاده وړ خلکو استفاده کوله چې سابق کې همدغه میسی لوخه وي همدغه میسی اشان چې خلکو ته استفاده کوله لکه خپل مرکز کې کابل کې دلته ډیر زیات خلک دغه میسی لوخه نه استفاده کوي یا مثال په نور ولایتو کې سابق خلکو ټول همدغه میسی لوخه نه استفاده کوله خصوصا په کابل کې هم په غزنی کې هم په هرات کې هم د استفاده کرده او دلتا هم پا کابل خار که یا مشخص بازار در پنونده کوچی میزگری چی ورتوهی پا دا که دا میسی لوخی جوڑی دل او خلکو دا مغزی را پیردل دا میسی لوخی اغسل اخپل دا روزمره جوان دا پار استفاده کول استعمال کول
د کابل خار دا مزگری کوچی یا دکاندار اسدالله وای چی دا مزگری کوچه اوس دا لرغونی کابل دا پخوانه مزگری کوچی پا دول نده دا چې ولې له غبې واورو
په خو د دوکانونو او درې سو غری دوکانونو او 15 شپږ دوکان پاتې دي په دې بازار کې زمون کار دا سه و چې دغه مس چراغل راځي دغه هر شی د دیګونه کاسه نور شایان د هر شی جوړیږي د هفته ولاګان د شوی چلام دا هر شی دغه جوړیږي د ګیلاسونه جګ دوبو زمونږ ابزار کار د سنگانونه دی رنگ پرنګ سو رنگ دی د چکشونه دی همداس زمونږ وسایل دی چې په دې باندې کورا دی و خارجي اجناسونه راځي المونیم نکل د پلاستیک دا شیان راځي د مس سو کار نه کوي و دې په خاطر چې دا د یو لک ګران دی اقتصاد خلق تقاضا نکهی و زمده پا خاطر زمون کار ختم به نور
دی وایی چه ده میسی دختو او لوخ قیمتونه ده حقوی پا وزن پوری اره لری یو شمیر میسی لگنونه لدوزر افغانه یا نیولی آن تر شپک زرو پوری پلورل کیگی ده پیخور اوسیدون که حاجی اعتبار خان بیاوایی چه میسی لوخی اوسی وازی ده دیزاین لپاره کارول کیگی او په عام ژوند کې تریڅوک استفاده نه کوي
د میسونه د نن نه یو تقریبا 40 کال مخکې 30 کال مخکې د څومره د خوراک شیان چې د پخلی جام کونډې کاسا تاله کوزا چلمچی یعنی د ګو پورې دا ټول شیان د میسو وو د اوبو د ساتنو د پاره چاټې او رقم جوړې دی با هغه د میسو وی دا ټول شیان د میسو وو دا میس ګران شو دا ارزان شیان چې راوته میس ګران شو وس دی وخت کې کم د میسو هغه د 40 کال مخکې شی یا د 50 کال مخکې شی دا ته چې وسم خرڅې چې هغه وخت سره تا په 1 روپیا په 2 روپیا غستې او هغه نن په 2000 3000 روپیا خرڅيږي د دې میسو څومره هغه چې انټیک تلاړو وس تنه هغه په خوانې هغه سیستم دا انټیک سامانونه جوړیږي او تنه هغه د پخلی شیان لاړ انټیک وته وتل
د دې په خبره چې اوس هم په کور کې یو شمیر میسین لوخي لري خو دا لوخي یوازې د نمایش او ډیزاین لپاره ایښی دي
درنو اوریدونکو دا وزموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
مشناد بیا بانسا پردے
Gadanguna kare